السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ازادي میل مخو پیل د دې سات خبرونو کوو. د طالبان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي څرنګه چې د سترې محکمې لخوا اعلان شوی په افغانستان کې به د دوشنبه په ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه ویلي یو ځل بیا یادونه کوي چې نن شنبه د عرفې ورځ نه ده بلکې سبا یک شنبه د عرفې ورځ او دوشنبه به هم د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه زیاته کړې چې همدا شرعي حکم دی. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت راتلونکي دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلانوي. سعودي عربستان سبا یک شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي او په سلګونو زره حاجیان نن د عرفات په غونډې کې راټول شوي لمونځونه او دعاګانې کوي. د چارواکو په خبره سره کال د حج په مراسمو کې د افغانستان شاوخوا 10,000 حاجیانو ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې په میلیونونو خلک لوی اختر لمانځي په افغانستان کې له 12 میلیون زیات وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې پرون جمعه په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یوه ویډیو کې ویلي په افغانستان کې په هرو څلورو کسانو کې یو ماښام په وږي نس بیده کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و روان میلادي کال به په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي یعنی 3 میلیونه ولکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان شمالي ولایتونه د پرلپسې دوهم کال لپاره د ملخانو له سخت آفت سره مخ دي. یو این نیوز بیګا په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې دا خبره کړې او ویلي دي چې دغه آفت د افغانستان د غنمو سبزیجاتو او د خوړو خوندیتوب له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. په هغه ویډیو کې چې په دې پاڼه کې خبره شوې ده محمد ابراهیم په نوم یو بزګر وایي
دا خوګر سره تاوان دی خو چې شروع وکړ مالچر یې وخوړې وخوړې دا داسې متخپلې ویني چې خلاص شو اوس یې په فصل شروع کړ. دا فصل چې وخوري وخوري بیا پاښته شوه کېږي پیاز او ترکاري او چوتاله ونه همغه شوي نه راته خوري نور به پاته چیستي تکښېدو خو چنجو شروع په کړې دا اعلان یې کړی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې رئیس ریچارډ ترین چارټ وایي مرکش ملخان په نړۍ کې د نباتاتو په وړاندې تر ټولو لوی ګواښ بلل کېږي چې د خبره د لمنځوړلو لپاره د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت یو لوی کمپاین پیل کړی دی. د خوړو او کرنې اداره وایي چې حکومتي کارکوونکي روزي تر څو هغه سیمې د حشراتو ضد دوا پاشۍ لپاره په نښه کړي چې ملخانو پکې هګۍ اچولې دي. د ایران د ولسمشرۍ تر وخت مخکې انتخاباتو یو کاندید وایي د بریالي کېدو په صورت کې به د ایران پولې د افغانانو پر مخ وتړي. مسعود پزشکیان چې په ایران کې د جون په 28مه د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو له شپږو کاندیدانو دی پرون د خپلې پالیسۍ د اعلان په مهال دا څرګندونې وکړې. هغه ویلي که دغه انتخابات وګټي د ایران د کورنیو چارو وزارت ته به دنده وسپاري چې سرحدونه په بشپړ ډول وتړي او ایران ته د نورو کډوالو د ننوتلو مخه ونیسي. په نظر پښتنو کې لیدل کېږي چې پزشکیان په دغو انتخاباتو کې ښایي تر نورو مخکې وي او هغه همداراز ویلي چې له اروپایي هیوادونو سره به هم په ایران کې د اوسنیو کډوالو مسله تنظیم کړي او دا هیوادونه به وهڅوي چې پناه غوښتونکي ومني. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 3,300,000 کسانو ته رسیږي. د نړۍ د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا G7 د ډلې مشرانو پرون جمعه په ایټالیا کې خپلې دوه ورځنۍ سرمشریزې په پای کې خپل هغه پریکړه تایید کړ چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو شاوخوا 50 میلیارد ډالر له اوکراین سره د مرستې په توګه کاروي. دغو مشرانو د سرمشریزې د پای په اعلامیه کې وویل چې په اروپا کې د روسیې د کنګل شوو غیر معمولي عوایدو له شتمنۍ څخه په ګټې اخیستو دوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو بې له شکه پیغام ورکوي. د امریکا د متحدو ایالتونو د حکومت یو چارواکي پرون د یوې خبري غونډې په جریان کې دغه پریکړه په اړه نور جزئیات ورکړل او ویل چې اوکراین ته به دغه پیسې د څو چینلونو له لارې ولېږدول شي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی همدارنګه ویلي چې د امریکا متحدو ایالتونو ژمنه کړې چې اوکراین ته به تر 50 میلیارد ډالر پورې ورکړي. کاناډا هم د 15 میلیارد ډالر ژمنه کړې او اروپایي اتحادیه او جاپان هم اوکراین ته د پور ورکولو په دې لړۍ کې په شاملېدو غور کوي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې موویل د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او د ازادي میلمه خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تېرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی نه ده شوی او دوی له ډول ډول ستونزو کړیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرې او چارواکي ازادي راډیو ته وویل سیلابونو تر ټولو زیاتې هغه کورنۍ زیانمنې کړي چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته استنې شوې دي. د غوایی یاسر د میاشتې له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونو د سختو اورښتونو شاهدانو د غورښتونو په دې ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسولی او دغه راز هم خلکو ته ډیر مالی زیانونه اړولی دي. نور په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وایي په افغانستان کې لا هم سیلاب ځپلې کورنۍ د تیرې میاشتې د سیلابونو له زیانونو نه دي راوتلې. د دې ادارې په وینا په ځنګړي ډول داخلي بې ځایه سوې او هغه کورنۍ زیاتې زیانمنې سوې چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د افغانستان د څانګې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل اکثره دغه کورنۍ د سرپنا له نشتوالي کړیږي.
از جمله متاثر شدگی ها به جا شده داخلی و کسایی که
در اغزمنو شوی و پردله که داخلی بزای شوی و هر کسان شامل دی چه تازه لگوانده و هوادون راستن شوی دی. دا محل ارتیاوی خورا زیادی دی و خلق در سرپنا و دستوگن لپاره دی و مناسب زی لستون در سر مخامخ دی.
د غوایی یاسر له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله او سخت مالی زیانونه واړول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون جمعه په یو راپور کې ویلي د تیرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 324 کسان مړه او 10,000 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب سوي دي، خو ګمان کېږي واقعي شمېر شایي تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو په زرګونو څاروي هم تلف سوي او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې سوي چې د میلیونونو بېوزلو کسانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړې دي. په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه اغېزمنه سوې او لا هم د خلکو دغه زیانونه جبران سوي نه دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون غور ولایت ته د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سفر خبر ورکړی چې هلته د سیلاب ځپلو مرسته وکړي، خو په راپور کې نه دی ویل سوي چې له سیلاب ځپلو سره څه ډول او کومې مرستې سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په خپل پرونی راپور کې ویلي د تیرې میاشتې سیلابونو کرنیزې ځمکې، عام بنسټونه لکه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتیایي مرکزونه، د اوبو سیسټمونه، ښوونځي او نور تاسیسات هم ویجاړ یا زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د اولمپیک نړیوال کمیټې IOC اعلان کړی چې د پاریس په سګنیو اولمپیکي لوبو کې به د افغانستان شپږ کسیزه ډله چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. د کمیټې ویلي چې په دې سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې، لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې منډې او بایسکل چلولو په برخه کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې دا ټول هغه ورزشکاران د لوبو ته غوره شوي چې له افغانستان بهر په نورو هیوادو کې ژوند کوي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا IOC اعلان کړی چې د افغانستان په استازیتوب به درې ښځې او درې نارینه په پاریس کې د 2024 کال اولمپیکي سیالیو کې ګډون وکړي. د دې شپږ کسیز ټیم ټول غړي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې په دې اولمپیکي سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې، لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې به د منډې او بایسکل چلونې په برخه کې ګډون وکړي. دغه کمیټه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د دوی د حکومت لخوا د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته دغه پریکړه وکړه، ټینګار کوي چې افغانستان به د پاریس اولمپیک سیالیو ته له داسې ترکیب سره ورشي چې جنسیتي برابري پکې څرګند او متوازن وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان مارک ادامز د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه وویل
دا د هغو دوامدارو هڅو پایله ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره چې د آی او سی لخوا په رسمیت پیژندل شوی تر سره کړي څو ډاډ ترلاسه شي چې خزینه ورزشکاران په لوبو کې ګډون وکړي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې دغه شان زیاته کړې چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې به د طالبانو حکومت هیڅ چارواکی او استازی د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. تیره میاشت د طالبانو حکومت د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د بلنې روزنې له ریاست سره مدغم کړه چې لامل یې ظاهرا تشکیلاتي پړسوب او د لوړو لګښتونو مخنیوی او دغه شان په کار کې اغیزمنتیا ښودل شوی وه. په جلا وطنۍ کې د اولمپیک د ملي کمیټې د سکرتر جنرال یونس پوپلزی د معلوماتو له مخې چې له ازادي راډیو سره یې په لیکلي پیغام کې شریک کړي چې میا یوسفی د منډۍ، فریبه هاشمی او یولدوس هاشمی د بایسکل چلولو، فهیم انوری په لامبو، شاه محمود نورزی په منډۍ او محمد سمیم به د جودو په برخه کې د 2024 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. آی او سی یونس پوپلزی او د دغې کمیټې یو شمېر نور چارواکي په رسمیت پیژني. د لامبو برخې ورزشکار فهیم انوری چې ټاکل شوی د 2024 کال د پاریس اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي، ازادي راډیو ته وویل چې په لږو امکاناتو سره یې دغو سیالیو ته چمتووالی نیولی دی. هغه وایي چې د افغانستان له سقوط وروسته جرمني ته کډوال شو او اوس په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي.
ډېری هیوادونه خپل ټیمونه انتخابوي او پرې پانګونه کوي څو په سیالیو کې ښې پایلو ته ورسیږي، خو زموږ لپاره د کډوالۍ ستونزې او بدلونونه شته چې زموږ په تمرین کې وقفه رامنځته کړي، خو په هر حال موږ خپل پروګرام او موخې تعقیب کړي.
د منډې وهلو برخې ورزشکار شاه محمود نورزی وایي چې له دریو کلونو راهیسې په ایران کې تمرین کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کابو درې کاله کېږي چې تمرین کوم. د پاریس لوبو ته مې ښه چمتووالی نیولی. له دې مخکې مې په سیالیو کې ګډون کړی و او د افغانستان ریکارډ مې ښه کړ چې 10 ثانیې او 43 د ثانیې سلمه زما په نوم ثبت شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د اولمپیک نه نړیوالې کمیټې یا آی او سي غوښتي و چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر ورزش د بندیزونو له امله دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په خبرو بوخت دی څو د نجونو پر ورزش او حقونو بندیزونه لرې کړي. د 2024 کال د اولمپیک سیالۍ په 2 جولای 2024 څخه د اګست 13 پورې او ورپسې د پارا اولمپیک لوبې د اګست 28 څخه د سپتمبر 3 پورې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي. لمون سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خره غلاست وای ستړي مشي په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته ټولو خوږو اوریدونکو ته.
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی، خبردوي چې په خپل د هیواد پاک لرته وای. هیواد یعنی څه؟
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیږو، په هغه کې روزل کیږو، په هغه کې ستړي کیږو، په هغه کې خپل ټول کړه وړه فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیا کې ترسره کوو. دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږ د یو هیواد لپاره ورکوو، چې مونږ د دغه هیواد طبیعت لرو، د دغه جغرافیا طبیعت لرو. زمونږ پیژندګلوي د خپل جغرافیا نه کیږي، زمونږ شناخت د خپل جغرافیا نه کیږي. نو دې ته وایي هیواد.
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري؟
یو هیواد حقونه ډېر زیات دي. مونږ په افغاني کلتور کې دا اصطلاح لرو چې هیواد مور ده او مور چې څومره حقونه لري دغسې هیواد هم په اتباعو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت ارضی ته احترام وي، د هغه هیواد جغرافیا ته باید احترام ولرو، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ کلتور عناناتو ته احترام وي، د خپل د هیواد عقایدو ته احترام وي، د خپل د هیواد اخلاقو ته احترام وي، درناوی وي، او همدارنګه د خپل د هیواد اتباعو ته احترام وي، چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یوه جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده، یا د هر بل هیواد وګړي که چېرې خپله جغرافیا تعریفوي، نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید دې ته په درنه سترګه وګوري او دا ترسره کړي. څنګه هیواد ته خدمت وکړي، کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعو نه د باندې تعلیم کیږي، تحصیل کیږي، او تر تحصیل کچې پورې دی کولای شي په وړیا ډول سره دی خپل تعلیم او تحصیل ترسره کړي، نو دغسې دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي، څه د دولتي دندې له لارې او څه د شخصي کاروبار له لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي، او په هر ځای کې چې وي، که په خصوصي ډول سره، که په دولتي ډول سره، هر هغه څوک چې د یو کار په راس کې وي، هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دنده ترسره کړي او خپل هیواد ته، خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي.
راځو افغانانو ته، موږ او تاسو څومره د خپل وطن، د خپل هیواد حق ادا کړی؟
افغانان که د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې که په څو ډلو وشمیرو، دا به بهتره وي. په عمومي ډول سره ملت زموږ افغاني ملت او د افغانستان ادبا افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډېر څه ترسره کړي دي او کوي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په موږ باندې لري هغې ته ژمن پاتې نه شول، اما تر کومه اندازه چې زموږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه ادا کړه په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې له څو لسیزو را په دې خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده، تمې درلوده له خپلو سیاسینو نه، دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی، متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وي چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو و یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغوی غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغوی هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل ترسره کړي وی نه شو کولای. متاسفانه
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ ار جیل چې دوی واک ترلاسه کړي هغه وطن یې په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وس ټوټه ټوټه ک په مرمۍ او سورای سورای ک د خپل شخصي ګټې لپاره دلته دی دوی د وطن دوستۍ اس چیرې وو
متاسفانه همدغه سی وو په تیره کې او شاید اوس هم یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي د یو مامور په بست کې هم وي دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي ملی منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي نو متاسفانه دغه څه نو هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو ملي پانګه هغه لوټ شوه اختلاسونه ډېر وو فساد ډېر وو هغه پروژې چې عام المنفعه وې پروژې ترسره نه شوې هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هیواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه وو او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عام المنفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هیواد ګڼل سوی او دا تحقیقات دا موضوع ثابته کړی ده. سره له دې چې ډېرې ښېګڼې افغانستان لري، د اوبو په برخه کې، د معدن په برخه کې، د هر څه په برخه کې، په ځای د دې چې خدمت ورته وکړه، کار ورته وکړه، هغه په شخصي نفع باندې کاروي. البته ټول افغانان نه سو یادولی، یو شمېر خپل هم خپل ځانونه پیژني.
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکړي. دا خپل عوامل لري. تر ټولو عمده عامل پر راتلونکي باندې بې باوري ده چې افغانانو له تیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې د دوی په ژوند کې شته ده او دغه بې باوري رشد کړی ده. متاسفانه ریښې لري او هیڅ افغان د دې زړه نه ښه کوي چې مثلا په افغانستان کې د پر راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرام ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړې توګه په ځوانانو کې، ځکه سوزاله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه کلونه په هغې باندې کار شوی او سرمایه ګذاري په هغې باندې شوې وه، ډېر مصارف پرې شوي و، ځوانانو کار کړی و، تعلیم یې لیدلی و په بنسټونو کې، هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول، لاړل نورو هېوادونو کې مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي، ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي، شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم او یا له هېواده ووزم او په دغه پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته، یو ښه ژوند پیدا کړم، یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هېواد ته او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کوي او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمامې شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړئ چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هېواد ده، د معدنو له اړخه چې وسه معدنونه استفاده نه در شوی، په ځانګړي توګه د افغانستان لیتیم، افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هیوادونه په هغه اندازه تیل نه لري. نو که چیرې د لیتیم په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې او دغه معدن استخراج شي او په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي او استفاده ترې نه وشي، نو افغانستان به په خو دروي، د افغانستان اقتصاد به په خو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه مهیله ده چې دوی خپله ځوانه انرژي مصرف کې په هیواد کې د حکومتي مشران باید تبعیضي چلند ونه کی، توپیری چلند باید ونه کی چې په امارات کې څوک مجاهدین وو او څوک نه وو، باید د دې ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغه څه باید نه وي. ټول هیوادوال که هر ځل حکومت تغییر شوی ده، خلام رامنځته شوی ده یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه سپېړه ملت خوړلې ده او تر ټولو درون زیان ملت زغملی ده چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي. حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هیواد ته خدمات وکړي، هیواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چاته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلال رو وایي چې د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده، د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړي قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی. که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړي قدم کې دای پخپله قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. که چیرې دای د تعقیب لاندې ونیول شي، نو دای محاکمه کیږي، د نه تحقیق کیږي، بل اخره هغه جزا معینه جزا په ده باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنی قرباني شو، زیان یې ده ته ورسېده. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعې ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخص شخصي منافع ته ترجیح ورکوي په ملي منافع، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغې ادارې کارونه نیمګړي، په هغې اداره کې خدمت نه ترسره کیږي. خلک او اتباع د هیوادوال مو د هغې ادارې نه هغه مؤثره منفعه نشي ترلاسه کولای، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای. نو بالاخره دا دویم زیان ده چې هیوادوال ته رسیږي. په دریم قدم کې هیواد له پرمختګ لویږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای، یو اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له سو اړخه زیان رسیږي او بالاخره د ته هم زیان رسیږي، ځکه چې په عمومي شکل کچېر یو هیواد پرمختګ ونه کړي، نو طبعا د ده ژوند به هم پکې نارامه وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغو هیوادونو کې اتباع یې ډېر ښه ارامه ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي. ولې؟ دا چې عامل منفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغه هیواد ارامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولای شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو کې د ترانسپورټ سیستم ته که خدمت شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع ترینه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغسې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم که څوک ملي منافع ته ترجیح نه ورکوي، زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
بله استاد، که راست په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې دغه لاره دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړي، زنو لغه څه کمې بزن باید دا کار وکم، که دای مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي، او عکاس چې وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته مادي اقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپل خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري؟
فساد په لمنځه وړلو کې یو همدار څنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي. له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګېزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادقه نه وي، ملي منافعو ته صادقه نه وي، نو طبعا چې دای مؤثره نه تمامیږي، او برعکس دای ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تیره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسوه. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګېزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي. هغه کولی شي چې که همکار وی، که ملګری وی، که د فامیل غړی وی د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وی، کولی شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولی شي چې هغه ته ښه انګېزه ورکړي، او هغه د دغه منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړي قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغه ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې په نصاب کې ورزیات شي، تر څو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد ژمنتیا په نوم باندې که چیرې یو مضمون دغه ورزیات شي نو دا به بهتره وي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت. قدر من دوستانو، دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوق خبرونه، په دې خبرونه کې د هیواد په وګړو باندې، د هیواد په حق باندې خبرې وشولې. تربیه پرزه کې چیست علم مال او ملګری.
د ازادي ملمه
سلامونه وړاندې کوم. د ازادي ملمه پروګرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ ملمه په اسلامي اقتصاد کې ډاکټر لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیر کړي. یو موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواد لري دی. ډاکټر عبدالله، هیواد ته هرکلی وایم. لدته څنګه غواړم چې لمړی دا تاسو ته وایي چې ډاکټرای چیرې کړی ده؟
په درم یونیورسيټي کې، په انګلستان کې.
درست تر دې مخته کولار سو چیرته چې دلی یا چیرته مو ژوند د دې کې مو څه کړی؟
موږ په افغانستان کې وو، کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم، بیا کابل ته ولاړو، پلار مې صاحب منصب بیرته د کابل ته ځان تبدیل کې کندهار ته، او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو. د ډېر مودې لپاره، تر 14 کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو، بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته، د پاکستان هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړي، تحصیل میں شروع کی. یو کال میں سائنس، بی ایس سی سائنس ہوئے لے. بیا دا غرط سورس تا یو چانس رات جور سو چھے انجینری ہوئے ہم. نو بیا بلارم آلتا دا غرط کشمیر تا آلتا میں انجینری عمل تا ہوئے لے پا کشمیر کی.
لدی مالی بیشی چھے دے متوسط دا ورمو پا کندہار کی ہوئے لے دا؟
بلیو لیسا متوسط ہمی پا کندہار کی ہوئے لے.
تاسو انجینری ہوئے واسطہ، بیا پا آخر اکی مو دکتورا پا اقتصاد کی واسطہ دا، څنګه دا خو دواړه سره ډېر سر نه خوري؟
و ما خو انجینری لوستره یو، هغه زما د مور خواهش دا و چې زه باید انجینیر سم. هغه وخت کې دا دوه رشتې په افغانستان کې ډېر مهم، یو طب او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه وه، او انجینری ته مې ځان ور واچوي. دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه، بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي، بیا تجارت مې شروع کړي. دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا و بیرته جوړوي، په مخرسوي. بیا یو موقف ول چې ورونه خوندې ټوله سبق ویله، نو مجبور شو څوک نه څوک په پوری کارو کې شي، ټوله مصارف ته د دې تحصیل. دا بیا دا سبق چې بده ټوله درسونه خلاص کړل، ولر خپل کارو په کارو کې ولا کېدل. بیا موقع ماته مسایده سوله، بیا ولر ماستری مې وکړ، ام بي ام ویله، ماستر بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال و، زما یو همصنفي نه، یو انډیوال مې پس له ډېرو مودو مې وویل دی مال چیرې وی، ویل زه خو هله ولاړم یونیورسټي ته، او ام بي اے مې وویله. ما نو څه ضرورت ته، خو یو موافق تاجر یې. ویل نه، کله چې ته ام بي اے ووایه، فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و، او موافقتونه صرف چانسي و، باید چې دا مکتبي ووایه. بیا هغه خبرې په دا ذهن کې راګرځېدي. بالاخره ولاړم د وست منستر سره مې ماستري په ام بي اے وویله. بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نشته کوي، په هغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودی، د هفتې اخره کې موږ بیولو یو د شار د باندې، هلته بعضې پروژې راکولی چې پر دې باندې موږ کار وکړو. او هغه ژوندۍ پروژې وي، لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصہ چې په مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او د هغوی فروشات لیدلی وو، نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي، نو په دې باندې موږ یې بیولو، په دې باندې موږ کار کوي. ورې زما یو استاد هغه تیزیس په څه باندې کې مالتروس ان فیصله نه کړې، بیا ول اسلامي اقتصاد باندې ول نه کړې، مال اسلامي اقتصاد اقتصادم اسلام کافر لري ول لري د امریکا سره غلي غلطه په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق ورکول به راغلی وستمنستر کې سبق ورکول زموږ استاد، بیا د خبر ده په ذهن کې راوګرځېدې، بیا ولرم کورته او په دې باندې مریسر شو کې اسلامي اقتصاد څه دی. ډېر جالب و اسلامي بانکینګ سیستم، هغه ډېر فوق العاده و، اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده یو شی و. بیا مې تیزس د ماستري تیزس مې په بانکداري باندې نشته کړې، د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولی شي چې موږ د کانونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولی شو چې هغه پاک کړو. بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کړې، بیا دغسې ډېرې خوند راکوي، بالا شروع سول نور شیان مې وویل چې د اسهامو په بازار کې سړی څنګه کولی شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي، اسهام چې دي هغه خو کله چې سړی پیسې دغه ته واچوي د اسهامو بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دي هغه یو د خوګو د غوښو دغه دی، یو بل قمار دی، یو د شراب دی، یو دغه دی، نو په دې کې ستاسې پیسې ګډ نسی، نو دغه څنګه سړی اوس کولی شي مثلا د خپل پیسې دغه څلورو کبیره دغه وژغوري ګناو. بیا په دغه لړ کې ما ته ډېر خوند راکوي ولګېدلم او دغه مې شروع کړي، څو ژورنال مې ولوستله، څو تقریبا 15 ژورنال مې په دغه باندې ولوستله د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې. بیا دغه موضوع نو زه دې ته را اړ کړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم. بیا مجبور شوم لاړم پی ایچ ډی مې وکړي په اسلامي اقتصاد کې، او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن آف اسلامک فایننس، موږ څنګه کولی شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کوه په حرکت باندې واچو، ولې عرب بعضې نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیاردها او میلیاردها او سلها میلیارد ډالر لري، مګر هغوی خپل پیسې د اسهامو په بازار کې نه اچوي، په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې که واچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او زموږ پیسې حرامیږي. دغه دپاره بیا شروع کړي یو میکانیزم ولیکي، بیا بیا په دغه باندې بیا پی ایچ ډی وکړي. بله،
نو وروسته له دې چې پی ایچ ډی وکړل، له هغه وروسته مو بیا لبنانۍ کار څو
ولا د پی ایچ ډی په دوران کې زه یو دوه درې پله افغانستان ته راغلم، په هغه وخت یو موسسه د افغان اکشن په نامه باندې د هغوی سره زه مطالعه کوم، د هغوی سره مې همکاري کوله. هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو سلوړ مثلا د لس یوولس دولس کالو سلوړ او د شلو کالو څخه وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي، د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې، د هغوی سره مې همکاري درلودله، تللم راتللم افغانستان ته. بیا دا تګ راتګ افغانستان ته 2015 ته دا سلسله شروع وه. بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل، بیا ما وویل چې نه، افغانستان ما ته ډېر ضرورت لري، تر دې چې زه کښېنم په انګلیس کې دلته زه دغه وکړم کار وکړم. بیا مې خپل ټوله پلانونه داسې عیار کړل چې زه باید ولاړ شم افغانستان ته او هر څه چې مې ترلاسه کېږي د افغانستان لپاره خدمت وکړم. دا مهمه نه ده چې زه په لوړ پوست کې کار وکړم یا په کوچني پوست کې، حتی باور وکړي بعضې وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دي د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د په زرهاو زرهاو دوه زره درې زره ماسک به ماسک په موټر کې به میشو. دا چارایی که چې به ورسېدلم د تلاشی پولیسانو ترافیکو دیده په بازار کې په 15 افغانی باندې خرڅېدلې، ما چې زر 2000 دانې اخیستلې ماته په 2 افغانی باندې تمام دي د منډې څخه دغه می تقسیم وي. دا ماته یو دغه یو زریو چې ماشوم چې بیرته کور ته زم چې نن څه کړی د وطن لپاره زاده خدمت می کړی چې لاقل ماسک می توزیع کړی، یا مثلا کشتیانو په میکرویان کې زه اوسېدلم په کرایه باندې کور می نیولې، نو اصل د زمرد بلاک کشتیان چې دې می راټولوله مزګر شیر چای او دا دغه می کلچې مو سره ولې دا به مور کوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مور زکو یا څومره شي مزدا و چې مزدا هغه مور زکو مقصد ځان ته می داسې ولر لا ته وای چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په کوټه زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکي
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړې کړې دي اکثر خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخاو شتمن شوي نه دي ډېر داسې خلک وینو چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې د دې دلیل څه کېدای شي
ولا دا څوک چې اوس اکثر د اقتصاد پروفیسوران چې وګوري دوی ټوله بډای نه دي خالي دا یو اکاډمیک شی دی چې سړی وایي یو اپلایډ بزنس دی یا اپلایډ اقتصاد دی یو پیور اقتصاد دی اپلایډ اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکي کوړی خرڅول د مستعمل کالی خرڅول سلسله زوی ته پاتې سو بیا زوی لمسی ته پاتې سو یو چا مثلا رستوران درلودی نکي رستوران درلودی نوی کال د مخه بیا زوی ته پریشو یا غیر مسی ته پاتې سو بازی رازونه دی چې پاره ساته باندې تور پات دی بیا په دې کې دوه رقم ده غدي یو مشروع دی یو غیر مشروع دی مثلا بازی خلک وچه مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې درسوله او بازی خلک دی چې نو مشروع هغه یو په یو باندې پیسې درسوله او څوک چې اقتصاد وي هغه دې د پر نه وي هغه دې د پر وي چې خپل علم زیات کی په دغه ارتباط باندې نه دا چې پیسې پیدا کی شخصا ځان درته وایم ما د دې لپاره درس نه وایم چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم فقط د دې لپاره دا درس وایم چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه شخص زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم
تاسو افغانستان ته ولاړی او و میول چې رسمي دنده مو پیل نه کړه تر اوسه پورې هم داسې رسمی دنده نه لري یا کوم شرکت مسؤلیت نه لري
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغه په 2010 کال کې رئیس جمهور په وخت احمد کرزی رئیس جمهور و هغه د باز دوستان خواست خبر داسې څوک دیدم زه وغوښتلم نو ټول چیرې کار کوي هغه کندګیر می کار کوله مده دغه سره د بعضی شرکتونو سره هلته شخصي شرکتونو چې هغوی دا اوسر میو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي بیا تر یو کال پورې هغه خوړله بیا رئیس جمهور عامد کرزی وغوښتلم ما چې تحصیل لیکلی تعلیم لیکلی د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو راځه بیرته وطن ته خدمت وکړه بیا په 2010 کال کې زه د والی په حیث باندې په غور کې تعین کړم نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي یعنی آثار ولیکي خپل تیسس باندې عقل وژباړي
ما یو سیرنیز مرکز شروع کی په افغانستان کې په 2014 کې د افغانستان نوین سیرنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې
بله
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کول یو خو سیرنیز مکول د افغانستان په سرحداتو باندې ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي پورا وایشه نه موږ دیون کرښه نه منو مګر کله چې خبر اساس ته راځي چې ولې نه منی دا خبر باندې څوک نه پوهیږي ولې نه منو نو او کله چې آرشیف ته ولرم په آرشیف کې صرف نونه صفه د هغه یو سند چې د امیر عبدالرحمن د زمانه سره چې هغه ریلیونس یا ارتباط یې دغه سر نه درلودي د ډیورن سر نه درلودي نو موږ په آرشیف کې نه و نو بل اخر فیصله په دی باندې وکړي چې ما دغه مهمه موضوع ده
یا از موږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو مزکه ولو اقل باید موږ د حق معلوم کو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی نو بیا په دې باندې څېړنې شروع کړلې او دا ډیر یو ماثر موضوع و او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو داکتر صاحب اشرف غنی هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی بیا د انګلیس د کتابخانې څه او د روسیې د کتابخانې څه د هند کتابخانو څه د مختلفو کتابخانو څه موږ اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن آماده مو که یو پریزنت مو که یو دغه مکاتب او دغه پریزنټیشن نمو ریاست جمهوری ته مسوال دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کوله تر 2014 کال پورې کته سو غره ته اشرف غنی هم د اوبو باره خبر نه کوله بیا کله چې موږ ریسرچ ورل د دفتر ته او د ویل دی بیا د خبرې شروع کړل چې اوبه افغانستان ته مهم دی موږ یو کار وکړي د اوبو باره کې ډیر پرایمری دیتا یا ابتدایی اسناد مو سره راټول کړل چې موږ څومره اوبه لرو او زموږ سره څومره جفا سوی ده ایران څومره داسې څېړنیز مرکزونه جوړ کړي چې هغوی ته پیسې ورکړي چې وواز چې افغانستان ډېر اوبه لري او موږ سبا چې حق خبر راکړي پاکستان حاصل قیاس د دغه په خلاف باندې موږ ډېر پرزنټیشنونه جوړ کړل او ډېر تحقیق مو وکړ او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي وزارت زراعت ته مو ورکړي او دغه ریسرچ موږ کړي په افغانستان کې هیڅ نه دی کړی
د ډیورنډ په برخه کې که یاري اوس د اوبو برخې ته به بېرته راوګرځو په دې برخه کې چې تاسو کوم پرزنټیشنونه وړاندې کړل څېړنې مو وکړې څومره داسې دلچسپې نتیجې ته تاسو ورسېدئ
در طول مهم شایده او چه هر چون اسناد چه دامیر عبدالرحمن خان پا وقت که دوران پر ارتباط بندی را روسی و اغا انگلیسان رو طول فارج کردی حتی دا تاج تواریخ اصلی تاج تواریخ اغا هیت نسته داغ تاج تواریخ چه دا موش دسی پا کتاب خانو که لرو یا پا بازارو که خرسی روی داغ طول حق کاپی ده چه انگلیسانو دای تمپر کردی دیس دی بانی لاس و آلی دی او پا دی که شان اضافه کردی و کم کردی او دای ارائه کردی دو همه خبر داده چه امیر عبدالرحمن خان هیچ دول داسی کاغذ ندی امضا کردی چه گویا که ما دغه افغانستان په دو حصو باندې ویشلیلی دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نسته د انګلیس په کتابخانه کې دوه نیم کاله یعنی مسلسل دغه انډیا آفیس ریکارډ ورته وایي په درېیم منزل کې هلته یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو څخه د ماپښین تر 5 بجو پورې هم ما حضور درلودی هم زما یو خوری دی محمود هغه به راسره راتلی یا هغه به جلا تلی هلته به ریسرچ کول د بلوڅانو د نورو په ارتباط باندې او دغسې زما بعضې نور دوستانه چې والنټیر زما سره کومک کوي نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی دی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی هغه د هند انګلیس سره و پاکستان میراث خور کې دای نسی په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت وجود نه درلودي هند برتانیوي کومه وایي چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي لغه ته فرض مثال دغه مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه نو پاکستان وجود نه درلودي
نیو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم وکړل تاسو نظر څه دی افغانستان دی او بو په برخه کې تاسو څومره ورته خوشبینه است مش کافی و بل رو دی زراعت و دی لپاره کفایت کوي
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده څلور خواو ته نور مملکتونه دي بهر ته لار نه لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوزو باندې ویشل شوی دي او دا 15 دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودي او دغه څه وروسته بیا سروې نه ده سوې نو بیا د دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 1950 تا 1950 تانه آبسنج را وړي او هغه وزارت او برت وکړي چې دغه اپسنجن ته سی ولګو چې وګورو چې څومره افغانستان څومره بلې هغه اپسنجن الکترونیک و برقي و چې ام د اوبو انق ام د اوبو بر او ام سرعت د اوبو سنجوله په هغه کې مشته دقیق را معلومه ده چې څومره اوبو افغانستان لري او په حاضر دم کې لري اغه دی اغه ماشين ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافو لپاره البته چې دلته به د اوبو تحقیق کیږي متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دی کله ونه شولوله او دروازه یې بند و خو اغه زړه لکه متر غونی کې تاسو دلته د اوبو د دریابونو په څنګ باندې داسې متر غونی وشي چې په هغه کې سانتی متر او متر د شان لیکلی او د زړې زمانه سره موږ یو پرایمری یو دغه مو کې یو تحقیق مو کې چې ازمو په پرایمری تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړ چې په 15 دریایي حوزو کې افغانستان تر 30 میلیارد متر مکعب وبم کمی وبلري بیا دا موضوع ما دخ عثمانی صاحب سره شریکی دی وزارت و برق دی وزیر سره بیا اوی هم اتفاقا پا اغا وقتی بوکلیت نشته کردیو چی افغانستان شدیدن دی اوبو دی کمش سره مخامخ دی داغ شای دویم تایید که چی اغلبا نسل وش میلیارد متر مکعب کمی و به افغانستان لری یعنی موش دا اوست کم آب و حیوادونو پا قطار کی رازو او موش حس دا دی دخن لرو یعنی صلاحیت نلرو چه یو قطره اوبه و هیس امسایت آوار که متاسفانه چیز مور یو دیر مقدار اوبه ایران پاکستان ترکمنستان و دغت ازی ایران پاکستان ترکمنستان دغت رو ملکت ازی یو قسمتی ازبکستان تزی چی بیده ازبکستان اصلا دست ازی ترکمنستان تا بیده یا اوبه خیجی تقریبا 300 متر لور یو زیورت جو کرده آمو دریاب اصلا قزاک په ترکمنستان کې هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې
ډاکټر صاحب سمو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي د دې په کاتو چې اقتصاد کې ډاکټرا کړی دا او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري
اوس په دې عمر کې یعنی ذکر کوم چې شخصي اجندان فقط غواړم چې څه وسم کولای د وطن لپاره وکړم ارڅ چې د الله څخه پوره سي دغه باقی ژوند چې دی د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي
دننه په افغانستان کې نه و د لری څه دغه ځای څه چې مدلاسه کې خدا او هست دغه که یا فکری دی یا لیکنی دی یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو سره فقط دغه اته کنټریبیوشن یا څه مز کولای سم چې مثلا دغه د افغانستان لپاره اوسم کولای هغه اوسه کوم تر اوسه یو د شرایط تغییر وکړي شرایط تغییر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو وطن دی ان شاء الله به بیرته پلان ته جوړ شي څه باید وکړو
څومره هیله لري چې شرایط په تغییر شي
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی وي چې یعنی په وچ سر باندې داسې نه کیږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي یعنی نن یا سبا یا بل سبا بل اخر مجبور دي چې دغه خلک په کار باندې پوه خلک دي او غواړي وکړي د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ شي امکان لري چې یو دولت حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین المللي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ شي زه طالب په خلاف نه یم ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي طالب هم ژوند کوي تکنوکرات هم کمونیست هم ژوند کوي هر څوک راله خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند کوي دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي دلته اساسي خدمت شروع شي یو پلا چې ذهن آگاه سو خلک روشان سواله باسواد سواله بیا دغه ماشین په حرکت باندې ټول ملت دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې غواړي د سرکار د نلکې سره وبېږي په لمن کې ونیسه یعنی هر چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسې شکولای وې شکوله دغه کانسپټ به چې د افغانستان سره سي یعنی منافع ټول به چې ملي سي هر څوک یعنی د ټول هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک سو خراب وي یو ګل د سړک د ګلدان څه شي کوي دا ملي شتمنی دي یا نور دغه شیان مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتي یا د دفتر دغه څوک لازم کوي دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن وطن یو باید د وطن لپاره خدمت وسي نه دا چې د وطن سه وس او جیبونه ډک او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکا او ځان مزه کا ځان په اصطلاح باندې مور کا او یوازې په سړی کې یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیواد دی. ډاکټر صاحب په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډېر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډیر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډیر د ملل متحدو مخته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پو، زموږ یو څوک چې مطرح یعنی واقعا یو ډیر یو ښه نطاق و، هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختي شي تر هغو چې موږ په جنګ کې اخته یو. زموږ الیت، زموږ فهمیده خلک، زموږ بایزته خلک به داسې په مختلفو ځایونو کې زجرونه وکړي.
ډیره مننه
غواړم. یو جان تشکر ستاسو.
مسافرې مې د نریکو مسافر چې تش وطن یادو مشړ راځنا و مسافر مسافرې خړل یا یارا مسافر پیزاد باسا چې د تل کو لب ما و مسافر و مسافر مولا د خپل تر بلا مینا بم سفر مسافر موجنے عالم مسافر چرتا بے خویندے اوت دی دن پتما بنا و مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر بخو مارو سرگو بے سو کی دلا سنا مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خړلیا یارا مسافر قربان قربان دے او تزړو چمو نشما و مسافر کز خبر وای چې بل توندې مسافر ما بد یار سترګو ته ډیر کتنی ونا مسافر مولا دخفلا وطن ترامل مینا چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نسما خبر ور زنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ منس کے او تمر کنو کرخ دینا مسافر مولا دخفلا وطن ترامل مینا و مسافرہ